د مشال ریډیو د او د محل په پېښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:00 بجې د مشال ریډیو په دې خبري ساعت کې مزبوري ول کاکړ هرکلی کوم په خبرونه کې د چین او پاکستان د پروژو په اړه د پاکستان د پوز بیان د چین او پاکستان اقتصادي لار او پرسیمه د دې اغیز په بلوچستان کې د حکومتي ادارو کارکونکو اندېښنې په پاکستان کې د لژقیو پر ضد تاوتریخوالی او د افغانستان دفاع وزیر خالد څوکۍ پاړه د ریپورټون ترڅنګ د سمې اونړي پاړه یو شپنر شنن یو تبصری هم لرو خو لمړی د دې سات خبرونو چې پامیر ساحل وړاندې کړي
د پاکستان پوز په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړي څانګې جوړولو اعلان کړی د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د سکولونو امنیت لپاره شاوخوا 10,000 ساتونکي روزلي دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي ایران ته یمن ته د وسلو استولو په اړه خبرداری ورکړی بشپړ خبرونه د پاکستان پوز په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړې پوځي څانګې جوړولو اعلان کړی د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالینونو جوړوي چې مشري به یې میجر جنرال کوي ایس پی آر دا بیان پر داسې مهال خپور کړی چې چینی ولسمشر شی جین پینګ اسلام آباد ته د دوه ورځني سفر پر مهال له پاکستاني مشرانو سره د کاشغر او کوادر اقتصادي لار په ګډون د شپږ څلوېښت اربا امریکایي ډالرو پروژو تړونونه لاسلیک کړل د خیبر پښتونخوا پولیسو اداره وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي بېګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته روزنه ورکړي بیان وایي د روزنې په نتیجه کې به ساتونکي په دې وتوانېږي چې د وسلوالو حملو پر مهال دفاعي اقدامات وکړي تیر کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې ګڼ زده کوونکي وژل شوي او ژوبل شوي ول په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني او امنیتي سرتیرو پر پوستې په برید کې درې سرتیر ژوبل شوي دي امنیتي استخباراتي او امنیتي چارواکو بېګا د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو وسلوالو تیره ورځ د جنوبي وزیرستان په تنګي بدینځیو کې د امنیتي سرتیرو پر پوستې راکټي برید وکړ د مسعود وسلوالو طالبانو ډلې اعظم طارق د برید پړه منلې تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ په ننګرهار کې په دوو جلا جلا بمی چاودنو کې دوه کسان وژل شوي دوه ژوبل دي د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالعزیز مشال راډیو ته ویل نن سهار په بیسودو ولسوالۍ کې د سړک غاړې ښخ بم په چاودنه کې د یادې ولسوالۍ مرستیال څارنوال غلام حیدر حیدری او د ډرایور ووژل شول دی وایي دویمه پیښه هم نن سهار د کامې ولسوالۍ په اربابانو سیمه کې هغه وخت وشوه چې یو موټر پسې تړل شوی بم وچاودید په دې پیښه کې دوه کسان ژوبل شول د دواړو پیښو پړه چانه ده منلې په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار خوست غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د پنجشنبه یا زیارت او جمعې پر ورځو ملي ماتم اعلان کړی دی د فیډریشن مشرانو او غړو بیګا مشال راډیو ته ویل د یادو پیښو ښکار شویو لپاره به د دعاګانو او د هغوی له کورنیو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي هلته د افغان ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي بیګا مشال راډیو ته ویل د هیواد وګړي باید د دې ډول پیښو او ترهګرۍ پر ضد راپاڅي
دا واقعا یو لوی غم دی زمونږ اساسي هدف همدا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو تر څو خلک علما مشران ټول په یو آواز د ملي تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د دې وغیرو د شهادت باعث ګرځي د هغوی په مقابل راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنۍ په پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي حکومت یې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي بېګا له ایم ایس این بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال اوباما ویلي ایران ته سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې رپورټونو ویل ښایي ایرانۍ کښتۍ په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلو انتقالولو په حال کې دي د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وویل امریکایي الوتکې وړونکې بیړۍ د یمن ساحل لوریتا پلار ده چې په سیمه کې د بیړۍ وازادانه تګ راتګ برقرار وساتي
د ګول اف دس اپریشن از ټو مینټین فریډم اف ناویګیشن
دی وايي د دې اقدام مخه ده چې د عدن په خلیج او سره سمندرګي کې د کښتۍ او کاروباري بیړۍ آزادانه تګ راتګ برقرار وساتل شي په اني وخت کې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف د هوتی اغیانو پر ضد ل یوې میاشتې راهیسې د روانو بمباریو پای ته رسولو اعلان وکړ او ویل چې خپل پوځي اهداف یې ترلاسه کړي دي. ایران د دې اقدام هرکلی کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی او ملاتړو ته د شلو کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایندې بیری هرف بیګا وویل واشنگټن باید د دې ارزونه وکړي چې عدالت په کوم اساس دا پرېکړه کړې او زیاته کړه چې ټول مصریان حق لري چې له قانون سره سم مساوي او په انصاف ولاړ چلند ورسره وشي. د قاهرې جنایي عدالت تېره ورځ مرسی ته په 2012 زیږیز کال کې د مظاهره کوونکو نیولو او پر هغوی د تشدد په تور سزا واوروله. د مرسی ملاتړي د نوموړي پر ضد د مظاهره کوونکو وژنو په تور تورن شوي ول. په هماغه کال کې د مرسی ملاتړیو پر مخالفو احتجاج کوونکو حمله وکړه چې له کبله نښتې پیل شوې او لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. مرسی د سکندریا له ساحلي ښار سره نږدې په ټینګ امنیت کې په یوه زندان کې دی. او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي د تېرې اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 800 زیات کډوال ووژل شول. اروپا ته د تلونکي دې کښتۍ پیښه د مدیترانې یا روم په سمندرګي کې رامنځته شوې بدترینه پیښه وه. یو این ایچ سی آر تېره ورځ وویل له 28 ژغورل شویو کسانو سره د مراکو پر اساس یې د وژل شویو د شمیر اټکل کړی دی. په اني وخت کې ایټالوي او چارواکو د انساني قاچاق په شک د کښتۍ کپتان او د هغې د چلوونکو ډلې یو شامی کارکوونکی نیولی دی. دا کسان تر هغې وروسته ونیول شول چې یوې ژغورونکې کښتۍ وی شورل شوي کسان سیسلي ته ورسول. د خبرونو پای او اوس په تاسې له احمدالله د کرنسیو بی او د موسم حال واورئ.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.60 روپۍ اخستل کیږي او 102.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 109.30 روپۍ او 109.60 روپۍ. یو پاونډ 102.50 روپۍ او 102.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.60 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.70 روپۍ اخستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې پامیر ساحل او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین د پروژو امنیت ساتلو لپاره د ځانګړي څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان پارلمان غړي له بیجینګ سره ښه اړیکې مهمې بولي. ځینې شنونکي البته فکر کوي چې د چین او پاکستان ترمنځ سوي تړونونه شایي په سیمه کې د نفوذ زیاتولو معنا ولري. په بلوچستان کې د ناحکومتي ادارو کارکوونکي وایي له ګواښونو سره مخامخ دي.
نن سبا دومره ویره ده په دا سکتور چې بېخي ډېر خلک اغواستل.
د ننګرهار ولایتي شورا له حکومت غوښتنه کړې چې ولایت ته دي زیات سرتیری ورواستوي.
دا یو سرحدي ولایت دی او ستراتیژیک موقعیت لري. ننګرهار حالت چې خراب شي په ټول افغانستان تاثیر کوي.
په خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړي څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پوځ د اما اړیکو دفتر ISPR بیګا په یو بیان کې وویل چې د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالیون څخه جوړوي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوځ په ملک کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د مختلفو ترقیاتي منصوبو حفاظت لپاره د یو خصوصي ډیویژن د جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې بیان میجر جنرل اسیم سلیم باجوال اړخه شوی د یو ټویټ مطابق چې په دې سیکیورټي ډیویژن کې به د پاکستان پوځ 9 بټالین او د سیول آرم فورسز 6 وینګس یا برخې شاملې وي. د دې ډیویژن مشري به د پاکستان پوځ یو میجر جنرل افسر کوي. یاد دې وي د چین د صدر د پاکستان په دوره کې د دواړو ملکونو ترمنځ د 50 ارب ډالرونه د زیات مالیت معاهده لاسلیک شوی چې پکې زیات توانای او د انفراستراکچر په اړه دی. د پاکستان او چین ترمنځ د پروژو د حفاظت لپاره خصوصي ډیویژن په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري لپاره شاخوا 8000 چینیان پاکستان ته به سفر کوي او دا د چین په ایجنډې لومبه خبره وه چې په پورمنه طریقه د کار لپاره دوی ته سکیورټي ورکړی شي. دی وایي
هغوی ته څه نقصانونه رسي په دې چې حالات داسې دي تھریټ داسې دی چې دا ډېره لویه منصوبه ده او دې نه د چین او د پاکستان سټریټیجیک کوآپریشن چې کوم دی یا یو بل سره چې مرسته ده هغې باندې ډېره سر پریوځي نو دې خطه کې داسې ګیم سپایلر شته دی چې هغه به داسې نان سټیټک ترز یا ترګر یا وسلوال قوتونه استعمالوي چې هغه چین ته نقصان ورسوي او د پاکستان د کاریډور ته نقصان ورسوي. نو د هغې دپاره به دا ټاسک فورس د ټولو ناول او ضروري خبره او دا د چاینا په ایجنډا باندې لومبۍ خبره وه.
په یو بټالین او په یو سیول آرم فورسز ونګ کې څومره اهلکاران وي په دې اړه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر زیاتوي
تقریبا چې یو بټالین کې زمونږ رفلی وای چې 800 پورې و نیم سو نه 800 پورې افراد وي او داسې ونګ چې کوم دی نو هغه هم تقریبا چې شپږ سوه رفلی په هغې کې وي. نو دا چې ټول راواخلي نو یو ډیویژن فوج نه زی جوړېږي په دغه افرادي قوت سره او د دې نه معلومېږي داسې چې یاره که دوی یو یو کمپنی ورکوي نو کم از کم 50-50 ځایونو کې دوی د حفاظت مستقرونه جوړولی شي چې په هغې باندې ایټ ټایم کار کېدلی شي.
واضح حدیوي د منصوبه بندۍ او د ترقۍ وفاقي وزیر احسان اقبال دوه ورځې مخکې ویلي وو چې په دې پروژو کارکوونکي د چین ماهرینو او د انجینرانو حفاظت لپاره به سخت سکیورټي انتظامات کیږي او یو خصوصي فورس به هم جوړیږي.
رابع اکرم خان ول اسلام آباد د چین ولسمشر شی جین پینګ تیر ورځ د پاکستان تر دوه ورځني سفر وروسته انډونیشیا ته ولاړ. په پاکستان کې نوموړي له پاکستاني مشرانو سره د عربونو ډالرو د پروژو تړونونه لاسلیک کولو سره سره دغه هیواد پارلمان ته وینا هم وکړه. دا چې د پاکستان پارلمان غړي د چیني ولسمشر وینا ته څنګه ګوري په دې اړه احمد الله رپورټ لري.
د چین د صدر دورې او دې دوران لاسلیک کړی شوی لوزنامو ته د پارلمان غړي څنګه ګوري؟ د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړی صاحبزاده طارق الله وایي
پاکستان په تاریخ کې دا یو تاریخي سیشن دی. دته د زمونږ د ګاونډي ملک یو دوست ملک صدر نن خطاب وکړو او پاګه کې چې هغه کم د خپل جذباتو اظهار وکړو موږ د هغې قدر کوو. د پاکستان سره د دوستۍ د ګاونډګرۍ او د یو لانګ ټرم دپاره هغه چې د کوم منصوبو اعلان وکړو نو یقیني چې دا د پاکستان دپاره د سلو کالو دا خوشحالی یو زیر دی او دا د وخت تقاضا ده چې مونږ د خپل گاونډي ملک سره یو ښه ریلیشن قائم کړو.
د عوامي نېشنل ګوند سېنټر الیاس بلور وایي چې لوزنامې خو ډېرې لاسلیک شوې دي خو حکومت له پکار دي چې فائدې ټول ملک ته یو شان ورسوي.
زه هویم چې دا پاکستان لپاره ډېر عزت خبره ده. چین راغلی دی او چین خپل طرف نه خو هر څه کړی دي خو موجوده حکومت چې دی کاریډار بدل وایي ټول طرف نه براد نو مطلب دا دی چې زمونږ مین کاریډار چې چې بل طرف نه شروع شي مخکې بیا به زمونږ
د مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي
څنګه بار بار خبرو کې ویلې شو چې را د دې خطه د پاره د ملک لپاره گیم چینجر وی او واقعي خبره ده. 45 بیلین ډالر انویسټمنت چې دلته کیږي کمالات چې زمونږ تیر شو د 13-12 کالونو نو یقیني خبره ده د فارن نور انویسټر د پاره هم یو میسج ده او دا چې په صحیح طریقه امپلیمنت شي کومې منصوبې دي نو یقیني تور دا به گیم چینجر وی د علاقې لپاره د ملک لپاره.
د یادونې ده چې د چین صدر خپل دو ورځنۍ دوره مکملول وروسته انډونیشیا ته روان شوی دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د چین ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له مشرتابه سره د عربونو ډالرو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. ځینې شنونکي او څېړونکي پوښتنه کوي چې آیا له دې کار سره چین په سیمه کې خپل نفوذ زیاتول غواړي او که څنګه. همداراز له دې تړونونو سره به د سیمې پر امنیت څه ډول اغیز وي؟ د دې دواړو پوښتنو ځواب د منور شاه په رپورټ کې.
د چین صدر د پاکستان د سفر پر مهال د دې هیواد سره د کاشغر نه گوادر ته د لوی اقتصادي لارې په شمول یو شمیر اقتصادي منصوبې لاسلیک کړې چې د شپږ څلوېښت اربه ډالرو په لګښت به خواوشا په لسو کلونو کې سرته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دې سره به په سیمه کې تجارتي هلې ځلې زیاتې شي او داسې فکر کیږي چې په پاکستان کې دننه به د امنیت په راوستلو کې هم مثبت کردار ترسره کړي. خو بیا ځینې څېړونکي وایي چې په دې ذریعه چین په سیمه کې خپل اثر رسوخ سي ورکول غواړي. په دې هکله د دفاعي چارو څېړونکی ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي
چونکه وو سمجھتا ہے کہ چائنا ان کا ایک رائبل ہے اور چائنا جو ہے اپنا اثر اس خطے میں بڑھا رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن
چونکہ ہند پاکستان اور چین دوان خپل مخالف ہیوادوں گڑی نوزکا پا پاکستان کے د چین لاڑا پا دمرا لویا پیمانا سرمایہ کاری تھا د شک پا نظر گوری او دا سے فکر کبھی چھ دے سرا با چین پا سیما کے د ہند خلاف خپل قوت لا نور سیوا کری خدا سے ندا جیسی میں ہر حواد دبل حواد سرا دخ اڑی خوب ساتلو کے خپلوا کدے او بیا چکم حواد پر مختک کبھی حق دشخڑو نہ ڈڑ کبھی نو ہند تا پدی حق لا دخمن کے دل پکار ندی بلکہ پکار دی چی دخپلو گا ونڈی حوادون سرا دا انصاف پا بنیاد خپل مسئلے ہواری کری
ایسی لے جس میں انصاف کے اوپر
ہلتا دا ہندوستان حکومت لا ہم پر رسمی ڈول پر دے حق لاس نے دی ویلی خو ہندی سیڑون کے منوہر سنگھ بترا د خپل حیواد د ممکنہ اندیخنو پاڑوائی اولنی خبر خدا دا چے دغه اقتصادی لارا با پر سر کے د کشمیر د لانجمن سیمی نتیری گی نموڑے زیادتوی
بلا خبر دا چے چین دیر دلا دا ممتویلی دی چہر دا برم پتر دا سیند چاہتا واڑوی اور کدا سے بھی نو دا ہند پر ڈیرا خطرناک برابر کری زکا چے دا سیند چے دے دیر زیاد زائے دے چے دا آگا سکا چے تری گی ما پخلا دا عقیدہ دا چے دا خطرناک خبر دا زکا چے دا ہند سالمیت اور دا ہند امنیت با خطر کیدائشی لیکن تروس پورے مو نشو ملے کہ دا بسنگا ختمی
بلخوا د دفاعی چارو سیڑون کے عائشہ صدیقہ وائی تر سوچے د پاکستان او ہند ترمنځ کڑکیش موجود وی تر هغه به دواړه هیوادونه د یو بل پاړان دیکھنے لري بیا د ہندوستان او چین ترمنځ هم کشالې شته نو ځکه ہندوستان په پاکستان کې د چین هر ګام ته د شک په نظر ګوري
چائنا اور ہندوستان کا جو آپس میں مقابلہ ہے
کسو هم ہندوستان او چین لیوبل سره تجارتی تعلقات لري خو په بنیادی توګه د دې دواړو هیوادونو ترمنس مسئله هم شته بیا چین په برما او سریلانکا کې هم بندرونه قائم کړي او دا راز یې اوس د گوادر بندر چارې هم ترلاسه کړي چې په وخت د ضرورت د پوځي مرکزونو په توګه د استعمال امکان لري نو ظاهر ده چې هندوستان به دا فکر کوي چې چین ته چاپېره تاو شو یعنی سیمه ایز امنیت په ممکنه ډول له خطر سره مخ کېدل شي خو دا اوس په پاکستان پورې اړه لري ڈبل ددی اقتصادی لارینا مالی گٹ ہم ترلا سکڑی اور دسیمائی سیاست اور استحکام لپارا د گواخ مرکز د جوڑے دلو نہ ہم ڈٹا اکڑی
پاکستان کتنا ہوشیار ہے اپنے تحفظ کرنے میں
خو لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود وائی د سیمه د پرمختګ لپاره ضروری ده چې د پاکستان هندوستان او چین ترمنځ بنیادی مسلې د خبرو اترو د لارې هوار شي کنوې نو په دې سیمه کې به دغه ډول ګټوري منسوبې تل د اندېښنو سره مخامخ کیږي
د خیبر پښتونخوا پولیسو اداره وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د تعلیمي ادارو په لوی شمېر ساتونکي روزل دي بېګا د پولیسو له دفتره په خبرو سوي بیان کې دغه معلومات راغلي دي تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي
د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاری شوی اعلامیې تر مخه له آرمی پبلک سکول پیښې راپدې خوایې د تعلیمي ادارو 10,020 ساتونکي روزلی دي او 10,610 د سکولونو ساتونکي نور هم داسې دي چې پولیس به ورته په نږدې وخت کې روزنه ورکوي اعلامیه زیاتوي چې روزنه ترلاسه کوونکي ساتونکو کې 3,903 ساتونکي د هزاره ډویژن 2,192 د بنو 1,938 د مردان 1,306 د ملکنډ 1,009 د کوهاټ 1,518 د ډیر اسماعیل خان او 390 د پېښور د تعلیمي ادارو ساتونکي دي د پولیسو په وینا د امنیت په اړه د ضروري پوهې لپاره یې د شخصي او سرکاري دواړو تعلیمي ادارو د چارواکو لپاره د ورکشاپ تابعیا هم کړې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارې سیکرټري او د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشرانو ګډون کړی و د خیبر پښتونخوا پولیسو په وینا د آرمی پبلک سکول پیښې وروستو تعلیمي ادارو ته د ورپېښو خطرونو له وجې دغه ساتونکو ته د څه قسمه ترهګریز بریدونو د مخنیوي بنیادي روزنه ورکړې ده یاده دې وي چې د تېر کال دسمبر په 14 نېټه پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو برید کې نږدې 1,500 زده کوونکي او استادان ووژل شول زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د یو شمیر نه حکومتي ادارو یا این جی اوز کارکونکي وایي چې دوی له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه ریپورت به تاسو ته زه وړاندې کړم د رکبې لپاره د پاکستان تر ټولو په لوی صوبه بلوچستان کې د حکومتي ادارو ترڅنګ غیر حکومتي ادارې هم د ژوند په یو شمیر برخو کې کار کوي. په دې غیر حکومتي ادارو کې کار کوونکي کسان وایي له تیرې څه مودې راهیسې په ځانګړې توګه پښتنه سیمه کې د دوی په وړاندې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې له غیر حکومتي ادارو سره کار کوونکي یو کس د نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو لخوا امنیتي اندېښنو ډېر خلک پر روزګار پرېښودلو مجبور کړی دی.
نن سبا دومره ویره ده په دا سیکټر چې بېخي ډېر خلک اغواستل، هغه وداته نه ګوري چې د دغه د کور حالت څه ډول دی، د شا لخوا څومره پیسې لري. یو وار دا ډول وسو چې خلک اغواستل، هغو سره ډرایور هم اغواست وي. دا ډرایور زخم په کروڑا روپۍ غوښتلې، د ډرایور به څومره تنخواه وي؟ نو 40,000 وي، 25,000 در سره وي، تر دې به بالا نه. د هغو نورو خلکو څخه د پیسې وصولولو دپاره اول وار ډرایور حلال کړي، ډرایور یې مړ کړي، نور خلک هم پوهې رژیم ورته پیسې راکړي. مطلب ویره دا دونې ده چې ډېرو خلکو له دغې ویرې څخه نوکری پرېښولې.
د یو غیر حکومتي ادارې بل کارکوونکي هم د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د بلوچستان په پښتنه سیمه کې د دوی دفترونه بند پراته وو.
زموږ څه کم ده د ډیولپمنټ سیکټر څه کم خلک دي، هغه په دغه اړخ کې ډېر زیات ستونزې لري. د تېرې میاشتې د 13 تاریخ څخه بیا تر د اوس شل تاریخ پورې دفتران تقریبا نیمه دفتران بند په بدلی پښتونخوا خبره کوم. وجه دا وه چې په دغه سیمه کې آپریشن شروع دي. آپریشن دا لږه اوس په ښار کې وو، په بیلابیلو علاقو، په کلي، دغه ته په رول ایریاز کې دغه شروع آپریشن شروع، نو په دا وجه دفتران بند شو.
د غیر حکومتي ادارو د کارکوونکو ویل چې د حکومت لخوا د امنیت په برخه کې له دوی سره مرسته بالکل نه برابر ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو له سیکرټري اکبر حسین دورانی څخه مې وپوښتل چې رښتیا هم د صوبې په پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او کنه. نو هغه وویل
چې موږ ته سیکرټري په اړه دی په کوټه کې شاپا دوسه هیڅ چاپ نه دی وایي تاسو یو رټ کمپلیټ هم نه راغله تاسو.
اکبر حسین دورانی ومنله چې په سنځاوي او غبرګ نوم سیمو کې ځای طالبانو در راپورته کېدو هڅه کړې وه، خو د په وینا حکومتي ځواکونو ځپلې دي.
طالبان مینټلټی دا ځان خو خلق لري، هغه به چې ډاکي مو ته معلوم دی، اخبار دی، د سنځاوي علاقه دی، لوکل طالبان دی، لیکن دا چې موږ نه پریږدو. دا د ځواک بالکل د ګورنمنت ډیسایډ کړی ده چې دا رانه چټي ګرځي نه پریږدو.
اوس پښتنه دادا چې په بلوچستان کې څه ډول غیر حکومتي ادارې کار کوي. د دې ادارو یو کارکونکی وویل
دلته بېخي ډېرې ادارې کار کوي، مګر په هغه کې مختلف نوعیت ته ادارې دي، انټرنیشنل ارګنایزیشن اور یو این ایجنسیز اور لوکل ارګنایزیشن. په لوکل کې بیا د نېشنل لیول ارګنایزیشن هم شته، د پروینشل لیول هم شته، اور ایون تینا داسې ارګنایزیشن دي چې په ډیسټریکټ خالي په ډیسټریکټ لیول کې کار کوي، هغه د سی بی یوز وی یو کمیونټی بیسډ ارګنایزیشن.
په بلوچستان کې فعال د غیر حکومتي ادارې پر تعلیم، صحت، کروندا او یو شمیر هنرونو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د یادو ادارو د کارکونکو په وینا کچیرې دا انجیوګانې بندې سي، نو له عمله به یې د دوی په وینا په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په زرګونه خلک اغیزمن سي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي تیر کال د هغه هیواد پارلمان د لژکیو اقلیتونو حقوقو ساتنې هیڅ قانون نه دی جوړ کړی. د کمیشن مشر زهرا یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته وویل دا د حکومتي مشرانو ناکامي ده چې د هیواد ټولو وګړو ته یو ډول حقونه نسی ورکولی. انیس اجمل په دې اړه رپورټ لري.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې ځینو اندوانو ویلي دي چې د امنیتي مسئلو له وجې سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. دغه خلکو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې ځینې مختلفې ډلې یې زوروي چې له وجې ځینې خلک د هند په لور روان شوي دي.
زموږ اکا نوم دی اتم لال، دی ولاړې انډیا ته، یو بل و رام لال، هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدن لال نومېږي، زموږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملاو سي هر اندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات معلوم دي سي خراب دی پنځوان دلته بازار دی بابا مسائل دا زموږ الکوان وړي بیا حال اغوا کی اغوا سبات بیا وژنی
د پاکستان د بشری حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې په 2014 کال کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د تحفظ او حقوقو په اړه هیڅ بل نه دی منظور شوی د ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف وایي چې د هیواد ټولو وګړو ته یو شان حقوقونه نه ورکول د حکومتي ادارو ناکامي ښایي نوموړی وایي چې په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره وړاندې هم ډېر قوانین جوړ شوي دي خو په سمه توګه نه دي عملي شوي
تر ټولو لومړی خدا د حکومتي مشرتابه کمزوري ده چې که هغوی بلونه منظور هم کړي نو باید چې بیا هغه په سمه توګه عملي هم کړي په پاکستان کې اقلیتونه د ډېرو مسلو سره مخ دي که د اقلیتونو پر ضد کومې پیښې شوي دي نو باید چې مجرمانو ته سزاګانې ورکړل شي او پر ضد یې کاروایی وکړل شي خو تر اوسه چا ته هم سزا نه ده ورکړل شوې
د ایچ آر سی پی تر مخه په پاکستان کې تیر کال د اندوانو ځینې عبادت خانې هم په نښه کړل شوي دي چې پکې په پېښور بدین لاړکانه حیدرآباد ټنډو محمد خان په مندرو حملې کول او یا سزول شامل دي په پاکستان کې د اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګل وایي دوی د پاکستان حکومت ته ډېرې غوښتنې کړې چې د اقلیتونو د تحفظ لپاره سم اقدامات پورته کړي خو وایي چې د امنیتي مسئلو پر ځای د اقلیتونو نورو مشکلاتو ته هم پاملرنه نه کیږي
بدقسمتی دادا چې موجوده حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي او دوی په مسلسله توګه په نښه کول کیږي د اقلیتونو د تحفظ په حواله که په آئینی لحاظ سره وي او که قانوني خو د پاکستان موجوده حکومت دې لړ کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی سپریم کورټ حکم ورکړی و چې د اقلیتونو یو کمیشن دې جوړ کړل شي خو بیا هم حکومت هیڅ ونه کړ د دې حکومت په کارکردګۍ زموږ ډېر تحفظات دي
خو بیا د پاکستان د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو غړي باون داس وایي چې په پاکستان کې د اقلیتونو پر ضد تشدد پیښې او هغې ته دړکې ورکول ختم شوي نه دي خو تر ډېره پکې کمی راغلی دی
جو میاں مو نواز شریف صاحب کا جو ویژن ہے یا ان کی جو ڈائریکشن
د نواز شریف چې کومه تګلاره ده هغه هم دا ده چې د اقلیتونو پوره خیال وساتل شي مخکې به د اقلیتونو لپاره فنډونه نه راتلل خو اوس د موجوده حکومت په وخت کې ورته مالی مرستې هم ورکول کیږي اقلیتونو سره په بلوچستان او سند صوبو کې بیا ډیر ناجایزه کارونه کیږي هلته د مذهب په نوم جوړ شوې مختلفې څانګې هندوان او عیسایان ډیر تنګوي خو انشاءالله ورځ تر بلې به د اقلیتونو حالاتو کې بهتري راشي
په پاکستان کې تیر کال د اقلیتونو پر ضد مختلف پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې لویه پیښه د کورټ رادا کشن وه چې یوه میرمن او خاوند د مذهب د سپکاوي په تور وژل شول
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم له پاکستان د خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د بشري حقوقو پر موضوع لیکنه تاسو ته وړاندې کوو ورځپاڼه د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د کلنی رپورت په حواله لیکي چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو په حالت کې څه خاص شوالی نه دی راغلی ملیحه امیرزاده یې لنډیز وړاندې کوي
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی کلنی رپورټ ته په کتلو سره د پخوا په شان په ملک کې د بشري حقوقو حالت ته اطمینان وړ نه دی ورځپاڼه لیکي د ایچ آر سی پی د رپورټ له مخې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې له تیر کال په پرتله څه خاص ښه والی نه دی شوی مقاله په دې لړ کې د ځینو مثبتو خبرو نشاندهي کولو سره وایي چې په سیاست کې د ښځو برخه اخیستلو کې بهتري راغلې ده د ماشومانو د ودونو خلاف قانون سازي شوې ده کورنۍ تشدد یو مجرمانه کار ګرځول شوی دی او د لږ تر لږې تنخواه مقرر کړل شوی دی خو د ورځپاڼې په خبره د دغو برخو نه علاوه په پاکستان کې د بشري حقوقو حالت ښه نه دی ورځپاڼه لیکي تیر کال په پاکستان کې د امنیت ستونزه تر ټولو زیاته وه چې د کال شروعات پر مذهبي اقلیتونو باندې له حملې سره وشو او اختتام یې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید سره وشو تیر کال پر مذهبي اقلیتونو بریدونو بېله کوم ساره دوام وکړ په دفي وژنو کې یولس احمدیان وژل شو د یولس کلیساګانو او مندرو بې حرمتي وشوه او په ملک کې د فرقوارانه تشدد یو سلسلور څلوېښت پیښې ریکارډ شوې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خبره د 2013 کال په پرتله تیر کال په داسې قسمه تشدد کې زیاتوالی تر سترګو شو چې 210 کسان پکې وژل شو له دې سربیره پر مسلکي کسانو هم حملې وشوې چې 12 ډاکټران 14 وکیلان او د میډیا 14 کارکوونکي په هدفي وژنو کې وژل شو په رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې د صحت تعلیم او روزګار په حواله د جنسونو په برابرۍ کې هم پاکستان په اخیری دوو هیوادونو کې یو وو او بدترین پولیو ځپلې هیواد هم وګرځول شو چې د ګذر ناروغۍ 306 کیسونه ریکارډ شو نه یوازې دا بلکې د پولیو خلاف د مهم 45 کارکوونکي هم په پاکستان کې وژل شو
ورځپاڼه لیکي د بشري حقونو دغو خرابو حالاتو ته په کتلو سره د دغو ستونزو د له منځه وړلو په لړ کې د عدلیې او قانوني اصلاحاتو په سطح هیڅ قسمه هلې ځلې ونه شوې. ورځپاڼه د ایچ آر سی پی د رپورټ سره اتفاق کوي او وایي چې د بې انصافۍ ختمولو پر ځای په ملک کې د ریاستي تحفظ لپاره داسې قسمه قانون سازي کیږي چې د ولسي وګړو حقونه او ازادي په پام کې نه ساتي. ورځپاڼه وایي په داسې حالاتو کې د بدلون په حق له خوشبینه اوسېدل د لرې خبره ده.
وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان فوج په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړې فوجي څانګې جوړولو اعلان کړی. د فوج اماړیکو دفتر ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د فوج له 9 بټالیونونو جوړ کړي. د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته ژر روزنه ورکړي. په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني او امنیتي سرتیرو پر پوستې په برید کې 3 سرتیري ژوبل شوي دي. د پرونی برید پړه د مسعود وسلوالو طالبانو ډلې ویاند اعظم طارق منلې ده. په ننګرهار کې په دوو جلا جلا بمی چاودنو کې دوه کسان وژل شوي، دوه ژوبل دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته ویل نن سهار په بیسودو ولسوالۍ کې د سړک غاړې خښ بم په چاودنه کې د یادې ولسوالۍ مرستیال څارنوال غلام حیدر حیدري او د ده ډرایور ووژل شو. بله پیښه په کامې کې شوې ده چې پکې دوه کسان ژوبل شوي دي. د دواړو پیښو پړه چانه ده منلې. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د پنجشنبې یا زیارت او جمعې پر ورځو ماتم اعلان کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي حکومت یې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. بیګا له ایم ایس این بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال اوباما ویلي ایران ته یې سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. او د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی او ملاتړو ته د 10 کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایاندې میری حرف بیگا ویل واشنگتن به د دې ارزونه وکړي چې عدالت په کوم اساس دا پریکړه کړې ده.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل وړاندې کوو. اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو مقالې وړاندې کوو چې دوی پکې پر څه بحث کړی دی. رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوستې.
د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼې خپل ادارې کې د چین د صدر دوره د پاکستان په نقطې نظر ډېره د اهمیت وړ ګرځولې او ویلي دي چې د دې اندازه دینه لګېدای شي چې دواړو ملکونو ترمنځ 150 معاهدې او په مفاهمتي یادښتونو لاسلیک وشو چې مالیت یې 46 اربع ډالره دی. ادارې زیاتوي د پاکستان او چین مستقبل یو بل سره تړل شوی دی. پاکستان وړومبی ملک دی چې چین سره سفارتي تعلقات قائم کړي وو. ادارې مخکې لیکي د چین معیشت ته د نورې ترقۍ ضرورت دی او که چین خپله سینکیانګ صوبه کې صنعتونه لګوي او نړۍ ته د سرمایه‌کارۍ موقع ورکوي نو چین ته به د پاکستان ضرورت وي او د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي راهداري د دې سلسلې یو کړی ده. ادارې په وینا که د اقتصادي راهداري د منصوبې مطابق پوره کیږي نو چین کې به د ترقۍ یو سیلاب راشي د څه ګټه به چې پاکستان ته هم رسي. ادارې مخکې لیکي معاشي ترقۍ لپاره امن لازمي دی او د دې راهداري لپاره د وسلوالو او جرایم پیشه عناصرو خاتمه انتهایی ضروري ده. ادارې اخیره کې لیکي د افغانستان نوی حکومت هم د امن په اړه مثبت کردار لوب او دا حقیقت واضح دی چې په دې منطقه کې د ترقۍ عمل شروع کولو لپاره ټول لبه د خپل حصې کردار لوبول وي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې امن پسې کېدو سره چین سره شوي معاهدو باندې عمل درآمد یقیني جوړېدای شي. د چین لخوا د ضرب اس اپریشن کامیابۍ په اړه تبصره په ملک کې د ترقۍ د بیا شروع کېدو طرف ته اشاره ده. ادارې وایي چین سره چې په کومو معاهدو لاسلیک وشو نو په هغې مکمل عمل درآمد لپاره په پاکستان کې امن ضروري دی. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې هر کال د اربونو روپو گیس په اسر خلکو لخوا پټول کیږي او شاخوا هم دومره مقدار کې ضایع کیږي. هم د ادارې په وینا چې د دې دواړو طریقو په وخت نشاندهی او مخنیوي په اړه هم څه نظام نشته. ادارې لیکي امریکا او نورو ملکونو کې په دې اړه مؤثر نظام موجود دی. که چېرته گیس خارج کیږي نو د گیس محکمې ته د مرکزي نظام په ذریعه اطلاع ملو شي. خو پاکستان کې نه صرف د کارخانو او فیکټریانو مالکان گیس پټوي بلکې د گیس یو مافیا موجوده ده کوم چې په کورونو کې جیري کنیکشن لګوي. ادارې اخیره کې لیکي د دې د مخنیوي ذمېواري د ګیس کمپنیانو او د حکومت ده. باید چې ترقی یافته ملکونو غوندې یو مؤثره حکمت عملي خپله کړی شي او د زیات بیلونو سزا غریب اولس ته ورنه کړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. برتانوی ورځپاڼې انډیپندنت لیکي ک پاکستان د وسلوال طالبانو د خطر په مخنیوي او د هغوی په ختمولو کې پاتې راځي، نو د پاکستان او چین ترمنځ به د اقتصادي لار پروژه څنګه پر مخ ولاړه سي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي د نړۍ د نورو یو شمېر هیوادونو برعکس په افغانستان کې فرقه ایز تاوتریخوالی نسته، خو د یو دیرس مسافرانو تښتونې پېښې د هغه هیواد شیعه هزاره ټولنه اندېښمنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې اسره رله مومند وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چین هڅه کوي چې د پخوانۍ ریخمو لار په څېر داسې یوه نوې او جدیده لار جوړه کړي چې له مرکزي ایشیا او غربي ایشیا نه تر د منځني ختیځ پورې او بیا یورپ ته تیره شي. دا هغه ستراتیژیک پلان دی چې د چین ولسمشر ورته د یوې پټې یوې لارې پروجیکټ وایي. د اقتصادي کوریډور په نامه دغه لار چې پکې سړکونه، ریلوې او پایپ لاینونه شامل دي، د پاکستان له هغې غریبي بلوچستان صوبې به تیریږي چېرته چې له اوږدې مودې راهیسې د بلوڅ آزادۍ غوښتونکو وسلوالو لخوا روان عملیات د یاد پلان د کامیابېدو په اړه پوښتنې راپورته کوي. سفارتکارو د چارو څارونکي شکونه لري چې آیا پاکستان کاشغر گوادر پروژې ته د امنیت ورکولو جوګه دی او که څنګه. له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې یو غربي سفارتکار دا پوښتنه راپورته کړې وه، که چیرې پاکستان د طالبانو د خطر له منځه وړلو لړ کې ناکامه کیږي نو څنګه به د چین دغه پروژې پر مخ ولاړې شي. په مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې د چین لخوا د سرمایه‌کاري پروژې په ایشیا کې د دې هیواد د مخ په زیاتېدونکي رول عکاسي کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې چین د ماونټ ایورست غر لاندې د ریلګاډي لپاره د سورنګ ویستلو منصوبې هم اعلان کړې. د دې ریل پټلۍ سره به د چین تر کنټرول لاندې تیبت سیمه چې له وړاندې د خپل تجارت لپاره په هند تکیه کوي له نیپال سره وتړل شي. بلخوا واسې جنرالي کې په افغانستان کې د یو دیرش مسافرو تښتونې د دې هیواد شیا اکثریتي هزاره ټولنه اندېښمنه کړې. که څه هم په افغانستان کې د نورې مسلمانې نړۍ برعکس فرقوي تشدد شتون نه لري، خو یا تښتول شوي کسان چې تقریبا ټول هزاره ګان دي، دې ته په کتو سره هزاره ټولنه دا فکر کوي چې ګینی دوی اوس په دې هیواد کې د وسلوالو هدف ګرځېدلی دي. که څه هم د دغه کسانو د تښتونې پلا چا نه ده منلې، خو افغان چارواکي پر دې عقیده دي چې د هغه ډلې په لاس کې دي چې وسلوال یې د پخواني طالب قومندان مولا منصور دادالله وفادار وو او په دې وروستیو کې داعش وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. البته سنی مسلک طالبانو په وار وار د فرقیز تشدد غندنه کړې او په دا قسمه پیښو کې یې له لاس درلودلو څخه انکار کړی. افغان چارواکو څو وارې د یادو مسافرو د خوشي کولو هڅې کړې دي، خو تر دې دمه ناکامه دي چې له کبله یې د تښتول شوو کسانو په خپلو خپلوانو کې مایوسي په زیاتېدو ده. تېره اونۍ افغان ولسمشر هم د ځینو تښتول شوو کسانو له خپلوانو سره لیده کاته وکړل چې دوی بیا وروسته وویل چې اشرف غني ورته ویلي چې هغوی د دوی د خپلوانو د خوشي کولو ضمانت نشي ورکولی. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د تښتونو روانې لړۍ هزارګان د 1993 کال د افشار عامې ټولوجنې په څېر ویرولي دي. دغه ټولوجنه کې په سلګونو هزارګان وژل شوي وو. دا په افغانستان کې یوه د خانه جنګۍ له بدترینو پیښو وه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رویټرز خبری ایجنس په یو ریپورت کې وایي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په لکزمبورګ کې اروپا ته په قانونه توګه د ورتلونکو خلکو او په سمندرګیو کې د کښتیو ډوبېدو له کبله د کډوالو پر وژنې خبرې وکړې. شاهین بنری د دې ریپورت مهم برخې وړاندې کړې.
رویټرز لیکي د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته په وینا کې د مالټا وزیر اعظم جوزف موسکا ویلي چې د لیبیا د سواحلو سره د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله د 900 کسانو د مړه کېدو ویره ده. دا په موجوده وخت کې د مهاجرینو په سمندر کې د ډوبېدو او ژوند بایللو د ټولو نه لویه پیښه ګڼل کېږي. اروپایي چارواکي په دې هڅه کې دي چې د هغه مهاجرینو په اړه یوه داسې پالیسي جوړه کړي چې د انساني حقونو سره سم وي، کوم چې د افریقا او ایشیا نه د سمندر د لارې اروپا ته راځي. دوی هڅه کوي چې د دې پالیسۍ سره بحران نور خراب نشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر غونډې ته ویلي یوازې د مهاجرینو د لټون او د هغوی د ژغورنې سره به ستونزه هواره نشي، ځکه چې بیا به د انسانانو په سمګلینګ کې ککړ مجرمان نور خلک په کښتیو کې اچوي او د سمندر د لارې به رالیږي. خو ولې د تیر کال لایسې د اروپایي هیوادونو لخوا د لټون او ژغورنې په هڅو کې د کمی له کبله د سمندر د لارې سفر نور هم ستونزمن شوی دی او په سیاستدانانو فشار ډیریږي چې هغوی په دغه اړه زړه نرم کړي. د ایټالیې لپاره د مهاجرینو د نړیوال سازمان مشر فدریکو سودا خبري اجنس ته ویلي دا یوه داسې انساني ایمرجنسي ده چې زموږ د ټولو د پام وړ ده. که چیرې د لیبیا د سواحلو سره د کښتۍ ډوبېدو له کبله د وژل شوي کسانو شمېره ټیک ومنل شي نو د روان کال د پیل څخه تر اوسه په میډیټرینین سمندر کې د کښتۍ ډوبېدو له کبله د وژل شوو کسانو شمېره به 1300 ته ورسیږي. د ایټالیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې پیښو سره د اروپا نوم د خطر سره مخ دی. نوموړي زیاته کړې هغه دا خبره د میاشتو نه کوي چې اروپا دې په دې اړه نور ګامونه پورته کړي.
د افغانستان ولسمشر ویاند وای اشرف غنی به له خلکو سره تر مشورو وروسته د دفاع وزارت نوماند ولسي جرګې ته وروپیژني. اجمل عبید عبیدی بیگا مشال راډیو ته وویل ولسمشر به د هیواد ګټو په پام کې لنیولو سره خپله پریکړه وکړي. نور تفصیل ملالی بشیر راتوي.
افغان ولسمشر به له خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه کوي. دا څرګندونې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدی وکړې.
د رئیس جمهور ټول تصمیم په دوه اصولو ولاړ دی. اول اصل اجماع دی. رئیس جمهور همیش غواړي چې د یو تصمیم د نیولو نه مخکې خلکو سره مشورې وکړي، مشرانو سره مشورې وکړي او یو کلي توافق ته ورسیږي. او دویمه خبره دا دی دغه تصمیم باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ګټې او د افغانستان د نافذه قوانینو رعایت کولو پر بنسټ ولاړ وي. کله چې دغه دوه اصول سر ته ورسېده نوی وزیر وزارت دفاع لپاره ولسي جرګې ته به معرفي شي.
ولسي جرګې د شنبې په ورځ د 14 وزارتونو لپاره ټولو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې. مخکې د ولسي جرګې لخوا 8 کاندید وزیرانو د باور رای ترلاسه کړې وې. د نړیوالو او هیوادوالو لخوا پر افغان حکومت فشار زیات شوی دی چې د هیواد د دفاع وزارت او لوی درستی د چوکۍ لپاره کاندید ولسي جرګې ته معرفي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي.
ما امیدوار سم چې هر څه زودتر وزیر دفاع برای
موږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت له لوري د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استازو ته معرفي شي څو د باور رایې واخلي.
همدارس کارپوهان وایي چې په هیواد کې د دفاع وزارت نشتوالی د خلکو لپاره ګڼې امنیتي او اقتصادي اندېښنې رامنځته کړي دي.
د امریکا نېشنل پبلیک رادیو پر خپل ویبپاڼه د امریکا مالی چارو وزارت پر ترهګرو د اقتصادي بندیزونو لګونې ادارې له مرستیال سره د سوي مرکې لنډیز خپور کړی دی. په مرکه کې په پاکستان کې پر فعالې یوې خیریه ادارې د امریکا او سعودي عرب بندیزونو موضوع څېړل سوی ده. تفصیل هارون بچا وړاندې کوي.
د ان پی آر خبریال راچل مارټن د امریکا د خزانې په وزارت کې لمرستیال وزیر ډینیل ګلاسټر څخه پوښتنه کړې چې د پاکستان د دغې خیریه ادارې چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو رسولو تورونه پرې لګېدلي په اړه څه راته ویلی شي او دا چې تاسو له کله راهیسې دغه اداره تر څارنې لاندې ساتلې وه. مرستیال وزیر ډینیل ګلاسټر په ځواب کې ویلي دا خیریه اداره الفرقان فاونډیشن نومیږي او موږ له یوې مودې راهیسې ورپسې لګېدلي وو. دا له هغو دوه خیریه ادارو څخه جوړه شوې اداره ده چې تر دې مخکې په جلا جلا نمونو په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه کول. موږ سعودي عرب او ځینو نورو هیوادونو د دوی کارونه څارل او څو اونۍ وشوې چې د دغې ادارې پر ضد مو اقدام کړی دی. د امریکایي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا او سعودي حکومتونو دغه اقدام به د الفرقان فاونډیشن د هغو کارونو چې په ترڅ کې نړیوالو ترهګرو ته مالی مرستې رسولې په مخه نیولو کې څومره اغیزمن ثابت شي، د امریکا د خزانې په وزارت کې مرستیال وزیر وویل ډیره مهمه ده چې موږ په دغه لړ کې د خلیجي هیوادونو مرستې جلب کړو ځکه چې له همدغو ځایونو دغه خیریه ادارې تمویلیږي. زموږ له دې اقدام وروسته په امریکا او هم سعودي عرب کې یو څوک نشي کولی له یادې ادارې سره څه رقم کاروباري لین دین وکړي او که دغه اداره په یادو دواړو هیوادونو کې کومې پانګې ولري نو هغه به هم کنګل کړل شي. سعودي عرب موږ ته په دغه لړ کې د خپل پوره ملاتړ او همکارۍ باور راکړی دی. د امریکا د خزانې په وزارت کې مرستیال وزیر ډینیل ګلاسټر په مرکه کې دغه راز ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالی سرچینو تړلو په موخه هم د لارو چارو لټول پیل کړی دی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ننګرهار ولایتي شورا غړو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د ولایت امنیت ټینګښت په مخه دي هلته د سرتیرو او ملي امنیت ادارې کارکوونکو شمیر زیات کړي. دوی تیر ورځ تر یوه احتجاج وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د هغه څرګندونه کړې دي. باز محمد عابد پرې رپورټ لري.
د ننګرهار د ولایتي شورا استازي چې د سه شنبه په ورځ د احتجاج په توګه په یو خیمه کې راټول شوي ول، له مرکزي دولت نه یې د دغه ولایت دپاره د امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د زیاتوالي غوښتنه کوله. د دغه شورا یو تنغړي جاوید زمان په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل، په ننګرهار کې تر 400,000 پورې خلک ژوند کوي، خو د امنیتي ځواکونو سهم د 1.3 میلیون وګړو په تناسب ورکړل شوی چې دوی ته د زغملو وړ نه دی.
اوسنی کوم تشکیل چې دی دا موږ ته کفایت نه کوي او د موږ جدي غوښتنه د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه، ډاکټر صاحب عبدالله نه، فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود نه، د ټولو نه ده چې موږ ته دغه د ننګرهار تشکیل را زیات کړي، که ملي امنیت کې دي، که په سرحدیانو کې دي، که په اردو کې دي او که پولیسو کې دي.
د ولایتي شورا یو بل غړي ذبیح‌الله زمري نیوکه وکړه چې د ملي وحدت حکومت هم د تیر نظام په څیر ننګرهار سره د مور میری سلوک کوي.
موږ د ننګرهار امنیتي مسؤلین کشفي ارګانونو پرسونل د قندار سره یا د مزار سره یا د هرات سره مقایسه کړو، زموږ کم دی. زموږ جدي غوښتنه د افغانستان ټولو لوړ پولو چارواکو نه دا دی، زموږ نفوذ هم په نظر کې ونیسي، زموږ اوږد سرحد موږ د پاکستان سره لرو، سردي او د اوړي تر ختمېدو پورې په ننګرهار کې ډېر جنګونه په شدت سره ادامه پیدا کوي او زموږ ډېر ولسوالۍ دي چې د امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي دي. موجوده نظام او تېر نظامونه زموږ د ننګرهاریانو د حق په مقابل کې دوګونی چلند کړی چې دا زموږ دپاره د زغملو وړ نه دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر ناصر کامول په خپلو خبرو کې وویل، که مرکزي دولت غواړي چې په ننګرهار کې د لویو جنایتونو مخه ونیسي، نو ژر تر ژره د دغه ولایت د امنیتي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی راولي.
چون دا یو سرحدي ولایت دی او ستراتیژیک موقعیت لري، خدای نه خواسته د ننګرهار وضعیت همدغه شان باندې مخکې لاړ شي، ننګرهار حالت چې خراب شي په ټول افغانستان تاثیر کوي. نو هیله او غوښتنه او ارزو مو د مرکزي دولت نه ده چې څومره زر کېدلی شي د ننګرهار د امنیتي ځواکونو تشکیل اضافه کړي.
دی وایي چې که مرکزي دولت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړ، دوی به د ولایتي شورا دفتر وتړي، ولسونه به راپور تکړي او د مدني حرکتونو په بنیاد به تر مرکز ځي او خپل حق به ثابتوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ریپورټونه وایي سږ کال د پاکستان قبایلي سیمو په ګډون د سند او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې کوکنار کرل شوی دی. حکومت دعوی کوي چې د کوکنارو بوټي ضایع کوي. بلخوا د قبایلي سیمو ولس وایي حکومت یې فصلونه ضایع کوي خو ورسره کړي وادي نه پوره کوي. مجید بابر تفصیل راکوي.
سوره د مخکې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یوې پوښتنې په ځواب کې د نشهیي توکو د پیداوار د مخنیوي لپاره د پارلیمان سیکرتر مریم اورنګزیب ویلي دي چې سخت کال د پاکستان د قبایلي سیمو ترڅنګ د بلوچستان او سند صوبې په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو د کښت راپورونه ثبت کړل شوي دي. د مریم اورنګزیب په خبره د سند په ضلع قمبر شانداد کوټ او د بلوچستان په تحصیل دوکۍ، تحصیل مختر او تحصیل ګلستان کې سخت کال د کوکنارو کښت شوی دی. خو د پاکستان د اینټي نارکاټکس فورس د وفاقي ادارې محمد جبران بیا وایي چې که څه هم په یادو سیمو کې د کوکنارو کښت شوی و، خو د ده په خبره دغه ټول فصل اوس تلف کړل شوی دی.
د دې خو د پبلک کلټیویشن لکه پاکستان کې خو اوس نمبر ون خبره خو کلیئر کړه ده چې پاکستان کې ډېر سپوز که په پښتونخوا کې هم کم دی جوړېږي یا کم دی، دا بالکل پرېږدي نه. لکه دې پسې دې خپل فورس لګوي، ریټونه کوي او ټول مین چې کېس وي دغه افغانستان نه راځي. که نه صحیح دی پهلې نه مومند والا هغه هم هغه هم بولډزر پرې کرزولی دی پرې او دا اوس بولډزر پرې کرزولی دی. دا خو د دې سی این ایس ایکټ دی که نه، سی این ایس ایکټ دی، نارکوټکس کنټرول ایکټ دی. د هغې مختلف باقاعده خصوصي عدالت دی، هغې باندې باقاعده ایف آی آر کټ کېږي، بیا سپیشل عدالت کې پیش کېږي، نه چې کوم هغه کوم سزاګانې دي ایکټ هغې مطابق کېږي. نو هلته چې کوم هغه کنسرن پولیټیکل ایجنټ دي یا کنسرن چې کوم ډپارټمنټ دي ایس سي هغې په تھرو کوي. ګوره دا خو کوشش خو خلک هر ځای کوي، لکه څنګه چې دهشتګردي هر ځای ده، ای خپل کوشش کوي، لا انفورسمنت خپل کوششونه روان کړی دي.
بلخوا د مومندو قبایلي سیمې چارواکي وایي چې تیر کال په یاده قبایلي سیمه کې په 950 اکړه ځمکه د کوکنارو کښت شوی و، خو سخت کال صرف په 500 اکړه ځمکه د کوکنارو کښت شوی دی چې دا مهال یې تلف کول روان دي. د مومندو قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
د افیم کاشت دی د دې د کمولو لپاره مختلف ادارې دي، څه پکې پیونیټیو اکشن دی، مطلب د سزا په تور هغه تلف کوي، څه هغې اویرنس ورکوي. زموږ د پولیټیکل اډمنسټریشن پکې رول دی. د دې نه علاوه نور موږ غیر ملکی این جی اوز پدے کے چدی اگی پکی مدد کی نو پا مختلف لیول باندھے پدے باندھے ایفرٹس کی گئی خوب بہرحال اینڈ ریزلٹ دا دے کاش تقریباً 500 سے کڑو ان شاء اللہ اب ختم ہو
دا پارلیمانی سیکرٹری مریم اورنگزیب خبر سخ کال خیبر قبیلی سیمی ترسنگ دا باجوڑ پا اصل ترغاو او ڈنڈ ازغن تحصیل نو کی او مومندو پا پرانگار او امبار تحصیل نو کی دا کوکنارو کخت شوے دے چدا محالی دا تلف کولو عمل روان دے خود مومندو قبیلی سیمی دا کوکنارو یو کروندگر زمیر گل مشال لیڈیو ته ویلی دی چې حکومت دوی د کوکنارو فصلونه خو تبا کوي خو کړې وعده نه پوره کوي
و دلته یو سړی راغلی غویل ګوته ولګوي خاشناخه د کارډونه راکوي او دارا کوي او دارا کوي کنه بس غم ورکړل او ګوته مو لګول یې سپاتهونه که تاسو له خاور راځي تاسو چې کومه خوارېنی کړی دی دا به د طبيع میلاو شي
د پاکستان قبایلی سیمه د 13 کال راهیسی د نام نه ښکار دي او د یادو سیمه ولسوایي چې د دوی لپاره حکومت هیڅ د روزګار ذریعه نه دی پیدا کړی نو دوی مجبورن د کوکنارو فصل کوي
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په یو رپورت کې پاکستانی پارلمان ته پر وړاندې کړل سوی یو قانوني مسودې انتقاد کړی دی او ویل دی چې د بشری حقوقو تر پښو لاندې کوي دا بل رپورټونه وایي د پاکستان پارلمان ته د انټرنیټي جرمونو مخنیوي وړاندې کړل سوی بل په څرګند بشری حقوقو ته خطر پېښوي په دې اړه تفصیل لیولنډ د میورستا ورو د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ خپل دی رپورت ته سرلیک ورکړی دی چې د پاکستان د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي بل بشری حقوقو ته خطر پېښوي د بشری حقوقو نړیوال سازمان په رپورت کې د پاکستانی پارلمان پر غړو ژغ کړی دی چې دا بل رد کړي کوم چې رازونو او د بیان ازادۍ ته ګواښ دی د اسیا لپاره د بشری حقوقو د نړیوال سازمان مرستیال فلم کاین ویلی چې د پاکستان د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي بل نه خلک پر انټرنیټ له رښتینو اندېښنو ژغوري او نه هم بنسټیزو بشری حقوقو ته درناوی کوي د فلم کاین په وینا یاد بل په اوسنۍ بڼه کې له بشری حقوقو وسرغړونو ته په داسې توګه قانوني شکل ورکوي چې بالکل د منلو نه دی رپورت لیکي چې د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټکنالوژي لپاره جوړې شوې کمیټې دا بل د اپریل پر 14 نیټه منزور کړی او اوس د قومي اسمبلی او سینټ غړو ته د غور لپاره انتظار کوي د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي وزیر انوشا رحمان خان د دې بل دفاع کړې ده او ویلي دي چې دا د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د پاکستان د امنیت او داسې نورو اړوندو مسلو لپاره ضروری دی د بشری حقوقو نړیوال سازمان په رپورت کې د دې بل ځینې هغې برخې هم راخیستې دي چې کومې د یاد سازمان په فکر بشری حقوقونه تر پښو لاندې کوي سازمان لیکي چې د دې بل نهمه ماده هغه خلک مجرمان ګرځوي چې د تورونو ډلو او یا تورونو کسانو په حق کې د انټرنیټ له لارې مواد خپروي د بل لسمه ماده دا په انټرنیټي ترهګرۍ تعبیروي چې که څوک د ویرې مذهبي نسلی او یا هم فرقیز نفرت خپرولو لپاره په ناقانونه توګه معلومات ترلاسه کوي او ویشي د ریپورت په لیکنه د بیل څلور دیرشم ماده حکومت ته د سنسرشپ لپاره پراخ واک ورکوي د کوم له مخې چې د هر هغه څه بندول او د انټرنیټ له څپو لري کول شامل دي کوم څه چې به د حکومتي چارواکو په فکر د اسلام او یا هم د پاکستان د یووالي پر ضد وي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
او سم تاسو ته د قبایلی سیمو څخه د تعلیم په اړه یو رپورت وړاندې کوو په قبایلی سیمو کې له تیرې څه مودې راهیسې د نامنیو پیښو یو پلو د سکولونو نظام اغیزمن کړی دی له دې سره د الکانو پر تعلیم هم اغیز پریوتی دی د مشال ریډیو خبریال شنواز ترکزی د هغو کسانو په اړه رپورت لري چې تعلیم کړی دی خو بے روزګار دی
د باجوړ ایجنسی سرکاري انتظامیه هغه ټولو غیر دولتي تنظیمونو ته وینا کړې ده چې هغوی دې هر هغه نوکری چې د باجوړ تعلیم یافته ځوانان ورته په تعلیم پوره کیږي د باجوړ خلکو له دې ورکړي او که کومه وظیفه داسې وي چې د هغې لپاره په باجوړ کې هیڅ یو چا هم هغه تعلیم نه وي کړی نو بیا دې پرې د بهرنو سیمو خلک واخیستل شي د باجوړ ایجنسی د عمومي ولس له شپږو کلونو راهیسې همدغه غوښتنه وه چې باید په غیر دولتي تنظیمونو کې د ټوله برخه د سیمې د اوسیدونکو خامخا وشي دا سات هم په باجوړ ایجنسی کې ډېر تعلیم یافته ځوانان داسې شته چې بې روزګاره دي اعجاز احمد چې په کاروباري تعلیم کې ایم فیل ډیګري اخیستې ده وای
دا بیا روزګار غږ وکړه یو ځکه اپلای کو کله بل ځکه هوته خو موږ کیسه اپلای بس څوک څه جاب مبنه را ان جی او لکه د مخکې نړۍ ته یونسی ملاویږي نو پاره کې ایم ان ای بیا د گورنر دغه کسان چې کوم اپروچ والا خلک چې کوم الډی هغه کې د مخکې نه اخیستل شوی کنه بل دا پاره کې نان لوکل زیات کسان نو هغه پاره نان لوکل کسان چې کوم دي لکه مردان شو چا صد شو مختلف دغه علاقې دي
یو بل ځوان چې په سوشیالوجي مضمون کې ملکن یونیورسيټي کې لټول اول راغلی دی او د سرو تمغه یعنی ګولډ میډل هم اخسته عمر حیات نومېږي هغه وای
بلینک فرانچایز کې مونو فرانچایز کاروبار شروع ولې کله چې بدل تک انجوګان چې کوم دي پاکستان نو خپل پسند یو خپل تدوی پرېفرنس نو ورګین نو بس تقریبا دا یو کار مو شو چې ګرځو اسی ګرځو
دوه ورځې وړاندې د باجوړ ایجنسی سیاسي سماجی او د کاروباري تنظیمونو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسی او د فوزي مشرانو سره یو غونډه شوې و او دغه غونډه حال راته د پاتک صدیق آباد اوسیدونکو فضل حکیم خان داسې وای
باجوړ ایجنسی کې ابل اور چې کوم میټینګ شوه دی پی ای د بنګرانی کې شوه دی چې کوم غونډونه واغی هم ناسو په پاغه په دې باندې ډیر زیات زور راوړل چې په باجوړ ایجنسی کې څومره خلک او څومره جوګان راځي نو پاغه کې به خاص د باجوړ کسان غوښتل شي او هغه وسې تنظیمي او کوم جرګه چې شوه دا غوښول وسه منل دا
باجوړ ایجنسی کې تاسو ته هم ډیر تعلیم یافته ځوانان شته دي خو د بیروزګاری لوجي مزدوریانې کوي سلیم خان چې د روزګار کون کې ورورولې باجوړ ایجنسی مشر دی هغه وای
چې سید الله نوم دی سالیزي سره تعلق ساتي نشي د ملکن ډیویژن نه کړو فورن ما په پوسټ باندې کوچی اسلام آباد کې ناز دیږي او کودري کوي دا خو زمونږ د بیروزګاری حل دی دلته تقریبا زمونږ سره چې څومره 22 23 انډیوز دی پاره کې د بهر نه خلک لکه راځي او د تغییر ځان برکې او هغه لکه سپارښتنه باندې راځي
د یادې غونډې په دوران اډیشنل پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسی عرفان الدین خان ټولو غیر دولتي تنظیمونو ته وینا هم کړو چې هغه دی یاد تنظیمونو کې د باجوړ ایجنسی ځوانان واخلي چې ور سره به بیروزګاری ختمه شي
دا مشال ریډیو دا
د خوست میوزیم چارواکی وای میوزیم مناسبه ودانی نه لري او د دې لکبل ډیری لرغونی اثار د زیننیدو لګواش سره مخامخ دي لمشال رادیو سره د خبرو پر مهال د میوزیم چارواکو ول په خوست میوزیم کې تر باختری دورې پورې لرغونی اثار سته خو د دې اثارو د مسلکی او فنی ساتنې لپاره تر اوسه اساسي او سم کار نه دی سوی نجیب لولو خیل په دې رپورت لري
د موزیم د آثارو د خوندي کولو لپاره کلیوي خوفنی او اساسي ځای نشته بل لوري ته د سیلانیانو لپاره هم دا ځای ډیر کوچنی دی کله چې په ډله ییز ډول محصلان او یا زده کوونکي د موزیم د کتنې لپاره ورځي نو هغوی ته په دې ډول د آثارو لیدل ډیر ستونزمن وي د سه شنبې په ورځ د خوست موزیم مشر حبیب محمد مندوزی مشال راډیو ته وویل چې د موزیم ځای مناسب نه دی او آثار هم د زیانمنیدو له ګواښ سره مخامخ دي
دغه موزیم په دغه کې تقریبا 1400 تاریخي آثار او لسی صنایع موجود دي موږ د لرګي په المارایو کې ځای په ځای کړی دي نو دغه تعمیر د آثار یا لسی صنایع د پوره نه دی جوړ شوی نو موږ دا هیله لرو د وزارت اطلاعات او فرهنګ نه چې موږ ته دغه تعمیر د جوړولو په ارتباط خپل کوششونه سرته ورسوي او موږ ته تعمیر جوړ کړي
د مدني ټولنې غړی انور صاحب وایي کچېرې په خوست کې معیاري موزیم جوړ شي نو د آثارو د ساتنې ترڅنګ به په سیلانیانو کې هم ډیر والی راشي
که د خوست موزیم په فنی او مسلکي ډول جوړ شي له یوه لوري هغه خلک چې په کورونو کې تاریخي آثار لري دوی به تشویق شي چې موزیم ته راوړي او له بله پلوه به د موزیم سیلانیان او مستبدین هم زیات شي
آزاد خبریال محمد زمان نظری وایي دا چې په افغانستان کې رسنۍ او ټیکنالوژي اوږده سابقه نه لري نو دلته د تیرو 500 کلونو آثار همدارنګه چاپي رسنۍ ویډیوګانې غږونه او انځورونه هم ځانګړی اهمیت لري
زما په نظر زموږ هیواد په رسنیز برخه کې دومره خوا قدمت نه لري چې موږ په هغه باندې حساب نو کشیر ته موږ 500 کاله مخکې یو رسنیز برخه یا مجله یا جریده ولرو کشیر دغه اطلاعات فرهنګ ریاست ته وسپارای شي او دلته به خوندي وسطل شي اوسنی خلک او راتلونکي خلک د دغه آرشیف څخه زما په نظر خسته پد کړی شي
د محمد الیاس په نوم یو خوستای ځوان بیا له خوست میشتو ځوانانو او خلکو غوښتنه کوي چې د لرغونو آثارو د کتنې لپاره د دې موزیم ته ورشي.
زه د خوست د خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست موزیم ته راشي او دلته تاریخي آثار وګوري تر څو د خپل هیواد د تاریخ سره آشنا شي. او دوی څخه دا غوښتنه هم کوم چې هغه څه چې پوهانه کتابونه مجلې او هغه څه چې دوی په کورونو کې لري د خوست موزیم ته یې راوړي تر څو د خوست موزیم آرشیف بډای شي.
په خوست کې د لرغونو آثارو د موزیم او شته آرشیف تر څنګ یو شمېر داسې سیمې هم شته چې لرغوني آثار پکې لیدل شوي دي. په تېرو کلونو کې په دا ډول ځایونو کې په پټه کیندنې شوي او ورڅخه ترلاسه شوي آثار ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق شوي، خو تر اوسه هم د دې آثارو او کانونو د ساتنې لپاره د اړوندو ادارو لخوا د پام وړ کار نه دی شوی. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو.com که
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد.